امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جمهور رئیس فرانسوا اولان وای چې د یوکرین په ختیځ کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره د جرمني او فرانسې پلان وروستی چانس دی. د اردن د هوایي قوه جټ الوتکو پرون بیا په سوریه کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړل او د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي ملکونه وای چې حوثي یاغیانو په یمن کې نظامي کودتا کړې ده. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ د 2015 میلادي کال د فروری 8 نیټه ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. له خبرونو وروسته به د افغانستان او نړۍ د څو مهمو پیښو باب د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. خو لومړی د دې ساعت وروستي خبرونه له طاهر اڅکزي نه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ختیځ یوکران کې د جګړو د ختمولو په اړه د فرانسې جرمني پلان د سپتمبر د ناکامه اوربان په اساس ترتیب شوی، مګر زیاتره جزئیات یې د وخت مطابق دي. د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون د شنبې په ورځ په مونیخ کې په یو نړیوال امنیتي کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې هغه څه چې توپیر لري هغه دا دی چې په دې اړه چې اوربان به څنګه تطبیقیږي یو څه زیات جزئیات پکې ځای شوي دي، خو تر زیاتې اندازې هغه د مینسک د اوربان د موافقې سره مطابقت لري. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان دغه پیشنهاد په یوکران کې د جګړو د ختمولو وروستی چانس وباله. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په مونیخ کې وویل چې دا معلومه نه ده چې دا پلان دې کامیاب شي. هغې دغه راز یوکران ته د لویدیځو ملکونو لخوا د وسلو د ورکولو د مفکورې سره مخالفت وښود او ویې ویل چې ډېرې وسلې دا لانجه نسي حلولی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن چې هم په مونیخ کې وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تل دا هوډ کړی دی چې د سولې لپاره به کار کوي، مګر هغه دغه بحران ته ټانکونه، عسکر او وسلې استولی دي. هغه وویل چې د روسیې په اړه باید د هغې د اعمالو قضاوت وسي، نه د خبرو. د اردن جټ جنگي الوتکو پرون د شنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې په درېیمه پرله پسې ورځ بمباري وکړې. اردن دا حملې د هغه اردني پیلوټ د غچ اخیستلو له کبله وکړې چې د اسلامي دولت ډلې د دسمبر په میاشت کې په سوریه کې نیولی و. متحده عربي اماراتو پرون وویل چې اردن ته د څو اف 14 ډوله جنگي الوتکو د استولو امر ورکړی و چې د هوایي حملو سره مرسته وکړي. اردن او متحده عربي امارات دواړه د امریکا په مشرۍ ائتلاف غړي دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې حملې کوي. د ائتلاف هوایي حملو پرون د شنبې په ورځ هم دغو حملو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د امریکا د مرستو د موادو رسولو د کارکونکي کیلا مویلر چې د اسلام اسلامي دولت ډلې تښتولې حال لا معلوم نه دی. د هغې کورنۍ د جمعې په ورځ یوه بیانیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی تر اوسه لا هم دا هیله لري چې هغه ژوندی ده. په عراق کې امنیتي چارواکو ویل دي چې په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. په لومړۍ حمله کې یو ځانمرګ بم چوونکي پرون د شنبې په ورځ په یوه ګڼ بازار کې 22 کسه وژل او په لسګونو تنه یې زخمیان کړل. د دغې حملې څخه لږ وروسته په شرقه مارکیټ کې 2 نور بمونه وچول شول او لږ تر لږه 10 کسه وژل او د بم په او د بم یو بل چاودنه هم په پایتخت بغداد کې وسو چې 100 تنه وژلي او زخمي کړي دي. د حملې په هغه ورځ سوي دي چې حکومت غواړي په بغداد کې د شپې لخوا په ګرځېدو را ګرځېدو باندې بندیز شي په کلونو کلونو لګېدلې دي لري کې. د دوه حملو په اړه سم د سې چا سره نه دي ویلي چې چا کړي دي. په یو بل خبر کې ویل سوي دي چې د یزیدي مذهبي اقلیت د 14 کسانو مړي په شمالي عراق کې په یو ډله ایز خبر کې پیدا سوي دي. د یمن ګاونډیو ملکونو د خلیج هیوادونو د شیعه یاغیانو لخوا د یمن اشغال رد کړي او هغه کودتا بلل دي. په همدې اړه پرون د شنبې په ورځ په زورګونو یمنیان لارو کوڅو ته راوتلي وو او د یمن د اشغال او قدرت نیولو له کبله مظاهره وکړه. د سعودي عربستان او عربي متحده امارات په مشرۍ د خلیج د همکاري د شورا شپږو ملکونو د حوثي د شیعهګانو دا کار د نه منلو وړ پارونه وبلله. هغوی وویل چې هغه د دې هیواد امنیت او ثبات ته ګواښ دی، مګر د یاغیانو مشر عبدالملک الحوثي پرون په یوه وینا کې د دې اقدام دفاع وکړه او ویې ویل چې هغه یوه سیاسي خلا ډکه کړې او د یمن د خلکو په ګټه دی. د بلې خوا پرون د هغه هیواد د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د بم چاودنه سوې، لږ تر لږه درې کسۍ زخمي کړي دي. د حوثي شیعهګانو پارلمان د جمعې په ورځ منحل کړ او اعلان یې وکړ چې دغه هیواد به چې اکثریت یې سنیان دي او د سعودي عربستان په جنوب کې دی اداره کړي. حوثي شیعهګان د سپتمبر په میاشت کې د یمن پایتخت صنعا ته ورسېدل او تېره میاشت یې د جمهوري ریاست ماڼۍ ونیوله او د امریکا طرفدار جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او د هغه کابینه دې ته مجبور کړ چې استعفا وکړي. په دې اړه به وروسته یو رپورت هم واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. نایجیریا پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې د 14 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات د امنیتي اندیښنو او د بوکو حرام د ډلې د حملو د ګواښونو له کبله شپږ اونۍ ځنډوي. د نایجیریا د انتخاباتو د ملي مستقل کمیسیون رئیس اتاهیرو یګا یوه خبری کانفرنس ته وویل چې که د امنیتي چارو د کارکوونکو، رای ورکوونکو، د انتخاباتو د څارونکو او د انتخاباتو د موادو او تجهیزاتو امنیت نوی تضمین سوی، د بې ګناه ځوانانو ژوند او د آزادو، عادلانه او باوري انتخاباتو جریان به د زیات خطر سره مخامخ وي. د بوکو حرام د اسلامي ډلې مبارزینو د شمال ختیځ نایجیریا ډېرې سیمې نیولې دي. کارپوهان وایي چې په دغو سیمو کې به سوله ایز انتخابات شاید ناممکن وي. د بلې خوا د لویدیځې افریقا څلورو هیوادونو پرون د شنبې په ورځ د هغه پلان اعلان وکړ چې غواړي د خپل ګاونډي هیواد نایجیریا سره چې د اسلامي توندلارې ډلې بوکو حرام سره په جګړه اخته ده د مرستې دپاره د خپلو ګډو قواوو څخه کار واخلي. د بینین، کامیرون، چاد، نایجیر او د نایجیریا هیئتونو په کامیرون کې د درې ورځنۍ غونډې څخه وروسته خپل دغه پلان اعلان کړ. په دې غونډه کې د افریقایي اتحاد او ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ګډون کړی و. په دې پلان کې غوښتل شوی دي چې بله میاشت به په سیمه کې چې د بوکو حرام څخه په چټکۍ سره سیمه ایز ګواښ رامنځته کیږي 8,050 تنه عسکر واچول سي. په دې اړه چې د عسکر به څنګه عملیات کوي جزئیات نه دي څرګند سوي. د کامیرون د دفاع وزیر وویل چې د دې جزئیاتو خپرول به داسې وي لکه څوک چې نظامي پټ اسرار خپاره کړي. د دغو 15 افریقایي هیوادونو استازو ویل دي چې دوی د دې قوې د ځای په ځای کولو د پاره 4 میلیون ډالر ته عاجل ضرورت لري. د ملګرو ملتونو یوې استازي وویل چې دا به دا غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا ته وړاندې کړي، مګر دا اوس ملګرو ملتونو یوازې لوجستیکي مرسته کولای سي. د بوکو حرام ډلې د 2009 کال را په دې خوا په مرګانیو تروریستي حملو پیل کړی دی او غواړي نایجیریا په اسلامي دولت بدل کړي، مګر په دې وروستیو وختونو کې گاونډیو هیوادونو کامیرون، چاد او نایجیر ته هم ور اوړي او د دغو هیوادونو په شارګوټو باندې حملې کوي. پرون د شنبې په ورځ د کینیا په پایتخت نایروبي کې د هغه هیواد د پارلمان په یو غړي ګورګي موچای او د هغه په دوو محافظینو او ډرایور باندې ډزې شوي دي. موچای د کینیا د کابیتی د ګوند غړي د خپلو د خپل کورنۍ د مساسخه وروسته راستون سوی وو چې په لار کې وسلوالو کسانو د هغه په موټر باندې دزې وکړي او وی واجه. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا ویل چې د دې قتلونو له کبله سخت کان خورلی او زیات غمجن سوی دي. هغه ویل چې د توقع لري چې پولیس به د ټولو لارو چارو څخه استفاده وکړي او دغه وسلوال کسان به په چټکۍ سره ونیسي. د کینیا د پارلمان د اکثریت مشر عادل دووالی هم د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې او هغه د شرارت څخه ډک او وحشیانه کار بللی دی. هغه وویل چې حکومت په دې مکلف دی چې د خپلو خلکو مال او ژوند وساتي. مخالف مشر رایلا اودینګا د پارلمان د دغه وکیل قتل غندلی او ویل دي چې هغه په کینیا کې د سیاسي تشدد او بې امنۍ یو نښه ده. او د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو پرون د شنبې په ورځ ویل دي چې دغه هیواد کښتۍ وزید کروز توغندی چې خپل اهداف په فوق العاده د قصر وشتلای سي ازمویل دي. د ازموینه مخکې لدی چې د جنوبي کوریا او امریکا ګډ نظامی تمرینات په سیتر سره سوي ده. شمالي کوریا تل په دغو تمریناتو باندې انتقادونه کوي. د شمالي کوریا مطبوعاتو د دغه توغندي د ازمویلو د نیټې او ځای په اړه سند ویلي او دومره ویلي چې د هغه لیدو ته د دې هیواد مشر کیم یونګ اون ورغلی وو. د هغو کارپوهانو سره چې خبري او جانسونو مرکې کړي دي هغوی ویلي چې دغه کروز توغندۍ هغې وسیلې ته ورته ښکاري چې روسیې جوړه کړې ده. په شمالي کوریا باندې د هغې د زروي او د توغندیو د پروګرامونو له کبله زیات نړیوال بندیزونه لګېدلي دي. خبرونه ختم شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د کونړ ولایت د نړۍ پولیس والي کې نامعلومو وسلوالو سړو د جنکو یو خونځې او یو روغتیایي مرکز په ماینونو الوزولي دي. پام وکړئ له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی ریپورت ته.
نامعلومه وسلوالو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو خونځې او روغتیایي مرکز په ماینونو الوزولي دي. چارواکي وایي دغه دواړه پیښې تېره شپه 9 بجې د ساو په سیمه کې شوي. د کونړ پوهنې ریاست مرستیال عبدالقهار خونزاده امریکا غږ ته وویل وسلوالو سړو د دغه ښوونځي ساتونکې په کوټه کې بندي کړې او د ښوونځي پخه ودانۍ په مینونو الوزولې ده.
څلور اتاقونه، یو تاویل خانه او یو اداره او دوه تدریسي خونې دا ړنګې شوې دي. دا یو تدریسي خونه خو داسې نمایي ړنګه ده تقریبا، او د دفتر میزونه، چوکیګانی، کتابونه، دا ټول هر څه د منځه تللی دي.
هغه وایي لومړنی معلومات ښیي چې دا کار بهرنی وسلوالو کړی دی.
بمونه خودل شوی دی او دغلته د پاکستانی طالبان هم دي او دا زمونږ طالبان هم دغلته یي. زمونږ طالبان خدا کار نه کوي، خود بهرنی طالبانو به دا کار کړی.
د کونړ په دغه لرې پرته سیمه کې د نجونو ښوونځي الوزول د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده. امنیتي سرچینو دا هم ویلي چې په بیګانۍ مینچاودنو کې د درسي کتابونو سربیره قرآنونه هم سوځېدلي دي. د کونړ اوسیدونکي د ښوونځیو پر وړاندې دغه ډول کړنې کرکجنې ګڼي او وایي که دوامداره شي نو ډېر زده کوونکي به له ښوونځیو زړه توري شي.
نو دې کې کوم نو عسکر شته نه، په کې کوم د حکومتي خلکو یوازې د زده کړو ځای او دورانول سم کار نه، او په دې سره د خلکو ظلم د درسونو نه او د مکتبونو نه توریږي. ځکه که دغه شانته مکتبونه لوزول کېږي نو بیا خلک خپل بچي نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي، ځکه هلته خطر ویني.
په همدغه ولسوالۍ کې وسلوالو یو روغتیایي مرکز هم په مینونو رانسکور کړی او په کښته دارو درملې ترې وړي دي. د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل دغه چاودنې کورنیو او بهرنیو وسلوالو په شریک انجام کړي. یو ډېر ښه کلینیک و، د خلکو په خدمت کې و، ټول ښځې او سړي ورته ورتلل او درملنه کېدله. هغه والوزول، دوه خونې او یوه د ساتونکي کوټې له منځه وړې او په کې ټول دارو درمل ته وسلوالو وړي دي چې زه د عمل غندم. خو وسلوال طالبان وایي په نړۍ کې ښوونځي او روغتیايي مرکز د دوی ملګرو نه دی الوزولی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي دغه دواړو مسلو پر تړاوې پلټنې پیل کړي تر څو د دغه پیښې عاملین ونیسي. د کونړ په نړۍ کې دغه دواړه پیښې په خپل ډول کې لومړنۍ دي چې د ډیرو په باور کې دوامداره شي نو په ولسي خلکو کې ګڼې اندېښنې راپارولی شي. د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې لا له وړاندې د ښوونکو پر وړاندې ګواښونه زیات شوي چې وروستۍ دوه پیښې د وټپور په ولسوالۍ کې د یوه ښوونکي وهل ډبول او د بل هغه وژنه ده چې ګڼ ښوونکي له خپلو دندو زړه توري کړي دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې او جرمني مشران نن د یکشنبه په ورځ د سولې په هغه وړاندیز باندې بیا خبرې کوي چې د یوکرين په ختیځ کې د حکومتي قواو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره جوړ کړی دی. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې خلیل خان به دلته مهم ټکي درواوري.
د شنبې په ورځ د مونشن په نړیوال کانفرنس کې د یوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو هم ناست وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه خواته وکتل او ویل چې د روسیې سره د جنگ لاره خپلول مسله نه حل کوي. هغه وویل
I'm talking to the Ukrainian president all the time. زه د اوکرين د ولسمشر سره همیش خبرې کوم او زه په دې هم خبر یم چې کېدای سي د مختلفو مسایلو په اړه بیلابیل نظرونه ولرو، خو په پوزي لحاظ دغه بوران نسی حل کېدی او دا یو تریخ حقیقت او رښتیا خبر ده. نو په دې خاطر نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په دې اړه دي نور هم زیرک حل وړاندې کړي، او له دې دپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ یو ځای وژه په وژه د یو بل سره ودرېږو او یووالی څرګند کړو او د خپل دې مقصد لپاره ژمنتیا وشو. له دې مخکې د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې ملاقات وکړ او په هغه پلان خبرې وکړې چې دغه جنگ ختم کړل سي. د ښاغلي پوتین ویان دیمیتری پیسکوف، د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د پوتین سره دغه لومړی خبرې مثبتې وبللې، خو تفصيلات یې ورنه کړل. هغه وویل
сформулировано президентом Франции и канцлером ФРГ. В настоящее время работа, совместная работа
ведётся. Да, وړاندیزونو په اساس چې د فرانسې جمهور رئیس او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وړاندې کړی دي، په ګډه کار شروع شوی چې په ګډه یو ممکنه سند تیار کړل سي چې د لارې د منسک تړونه عملی سي. په دغه سند کې به د اوکرين د ولسمشر وړاندیزونه هم شامل وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د اوکرين جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو به نن د یکشنبه په ورځ په څلور اړخیزه ټلیفوني خبرو کې برخه واخلي. د اوکرين ولسمشر پوروشنکو د جمعې په ورځ ویلي ول چې هغه د اوربند لپاره چې کومې هڅې روانې دي تشویق شوی دی. د ویل
give me some strong hopes that we will reach the results, bring the ceasefire,
ماته دې هڅو کلکې هیلې راکړي چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. اوربند به راوستل سي څنګه چې په عمل کې پرمختګ روان دی، نو موږ سره مرسته کولی سي چې د اوربند په اړه یو تړون ته سره ورسیږو. اوکرین په دې ټینګار کوي چې هر ډول نوی تړون باید خامخا د سپتمبر د میاشتې د اوربند د سرحدونو احترام وکړي او باید هغه سیمې نوي پکښې شاملې چې یاغیانو په دې وروستیو کې نیولې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د څو خبرونو غټکی او زلی بیا د اردن جټ الوتکو پرون د شنبه پورس په سوریه کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې په پرله پسې توګه په درېم ورځې لپاره بمباري کړې ده. متحده عربي اماراتو پرون اعلان وکړ چې اردن ته یې څو فروندو اف 14 جیټ الوتکې د لپاره لیږلي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې په بمباریو کې سره مرسته وکړي. اردن په هغه ائتلاف کې شامل دی چې د متحده ایالاتو په مشرۍ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په خلاف باندې هوایي مبارزه پیل کړې ده. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون د بمونو په څو چاودنو کې 30 کسان وژل شوي او په لسګونو کسان زخمیان دي. د یمن گاونډي ملکونو د خلیج د هوازون سازمان د شیعهګانو لخوا د یمن اشغال رد کړی دی او هغه یو کودتا بلل ده. دغه سازمان وایي چې حوثي شیعه یاغیانو په صنعا کې کودتا کړې ده. د بلې خوا پرون د یمن د جمهوري ریاست د ودانۍ سره نږدې د بم چاودنه شوې ده. درې کسان په دغه چاودنه کې زخمیان شوي دي. نایجیریا پرون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د فروری د میاشتې د 14 د جمهوری ریاست انتخابات د امنیتي اندېښنو او د بوکو حرام د حملو په وجه باندې د شپږو اونیو لپاره وځنډول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د حوثي قبیلې شیعه یاغیانو په یمن کې خپل کنټرول بشپړ کړی دی. پارلمان یې منحل کړ او د جمهوري ریاست د یوې نوې شورا د جوړولو اعلان یې کړی دی. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال موکی ایډوین کینډیسکا ریپورټ ته چې زه سلیمان شاه به درته واورم. حوثي یاغیان چې پوځي قوت یې ورځ په ورځ زیاتېږي او د یمن په پایتخت سنا باندې څه موده مخکې قبضه کړې وه، د جمعې په ورځ په رسمي ډول د یمن پارلمان منحل کړ. کله چې یاغیانو د پارلمان د منحل کولو اعلان کو، نو په صنعا کې ځینو خلکو جشن جوړ کړ، هوایي ډزې وکړې او آتشبازي وکړه چې د صنعا آسمان یې روښانه کړ. یاغیانو یوه 15 کسیزه شورا جوړه کړې ده او وایي چې دغه شورا به د هیواد ټولې چارې د راتلونکو دوو کلونو پورې مخ په وړاندې بیایي. د یمن د وګړو غوڅ اکثریت اهل سنت دي او حوثي شیعگان یو کوچنی اقلیت دی.
اللجنة الثورية مجلس وطني انتقال عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل
دا د یمن په دولتي تلویزیون باندې د نطاق جمال السعودي غږ دی چې د حوثیانو پریکړه اعلان کړه. نوموړی د حوثیانو د اعلامې د متن په حواله وایي چې موږ یوه نوې انقلابي کمیټه او یوه انتقالي شورا جوړه کړې ده چې 1555 غړي به لري او د منحل شوي پارلمان او د جمهور رئیس په ځای به کار کوي. ځینې خلک په صنعا باندې د حوثیانو د قبضې او کنټرول مخالفت کوي. هغوی پرون د شنبې په ورځ په تایز کې چې د صنعا په لویدیځ کې پروت د احتجاجونه پیل کړل. دا په تایز کې د صادق احمد علي په نوم د یو تن مظاهره کوونکي غږ دی. نوموړی وایي موږ د دې لپاره سړکونو ته راوتلي چې د حوثي ملیشو د غیر قانوني اقدام په مقابل کې خپل غږ پورته کړو. دا مظاهره د بدماشانو دغه ډل نه د یمن د ازادولو لپاره د یو نوي انقلاب پیل دی. په عین وخت کې د امریکا حکومت هم د حوثیانو له پلان سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې میرمن ماری حرف ویل
We have encouraged as a process that under Yemen's constitution the only legal president
مونږ په یمن کې د وی سیاسي پروسه د پیل کولو غوښتنه کړو چې د هغه ملک د اساسي قانون په چوکاټ کې سرته ورسول شي او فعلاً د قانوني نقطه نظر جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي یوازینی قانوني مرجع ده چې کولی شي د اساسي قانون سره سم دا ډول اعلانونه وکړي او تر څو چې پارلمان د هغه استعفا نه قبول کړي اوس هم د خپل هیواد جمهور رئیس ګڼل کیږي. عبدالربو منصور هادي چې امریکا تر شا ولاړه وه کله چې حوثیانو سنا ونیوله نن قدرت نه په زور وغورځو او اوس هیڅ واک او اختیار ورته نه دی پاتې. بل بل خوا په یمن کې د روان سیاسي تشنج او بحران باوجود د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې متحده ایالات به په یمن کې د القاعده په ضد خپل جنگ جاری وساتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سکال د قندهار په ولایت کې په تقریبا 150,000 غصب شوی 150,000 هکتاره غصب شوی زمکه کې کوکنار کرل شوی دی. پام وکړئ د قندهار نه زمنګ د بخنه غواړم پام وکړئ له کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ.
د کندهار ولایت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې سکهال د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د دولت پر 150,000 جریب غصب شو زمکو کې کوکنار کرل شوې دي. په همدې توګه دغه چارواکي وایي چې په پنجوایی، ارغنداب او شاولی کوټ ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوې دي چې د تیر کال په پرتله ورکې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران امریکا غږ ته وویل چې په نږدې ورځو کې به په دغه ولسوالیو کې د کوکنارو د فصل دل منځوړلو چارې پیل کړي او په کندهار ولایت کې به د کوکنارو د کرلو کچه صفر ته راټیټه کړي.
شاول کوټ ولسوالۍ کې هم کښت سوی دی. د پخوا په پرتله لږ سوی دی، ډېر نه دی سوی. په پنجوایي کې نه دی سوی، لږ سوی دی. په ارغنداب کې لږ سوی دی. د میوند ولسوالۍ یو ډېره سرحدي ولسوالۍ، یعنی امجوار ولایت هلمند ته ډېره نږدې ده. پراخ دښتونه لري، اوار دښتونه ډېر لري او دلته غاصبینو غصب کړي وي. برمې پکښې ویلي دي چې په هغه کې کښت سوی دی. د تریاکو تر 1,500,000 جریبه پورې به مځکه هلته په کښت کرل شوی وي، خو انشاءالله سږ کال به کندهار د کوکنار د کښت څخه، د دغه ناوړه کښت څخه پاک شي.
له هلمند ولایت څخه وروسته کندهار، نیمروز، فراه او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په لوړه کچه ورکې کوکنار کرل کیږي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 80% کوکنار د دغه هیواد په سویلي او ختیځو ولایتونو کې کرل کیږي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا سکال یې خپله زیاته پاملرنه د افغانستان په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو د فصل له منځه وړلو ته اړولې ده. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر وایي چې د سکال په پلان کې زیاته پاملرنه د افغانستان هغو 1,000,000 ولسوالیو ته ځانګړې کړې چې د دغه هیواد په کچه ورکې 90% کوکنار کرل شوي دي. له څه باندې 380 ولسوالیو چې موجودې دي، یوازې په 1,000,000 ولسوالیو کې شاوخوا 90% مخدره مواد کرل کیږي. موږ هم خپل زیات پام هغو سیمو ته اړولی چې ورکې زیات کښت شوی. که موږ وشو کولی یوازې په لس ولسوالیو کې ښې لاسته راوړنې ولرو، نو په دې معنا ده چې په ټول افغانستان کې مو د کوکنارو په کرلو او تولید کې 50% کموالی راوستی دی. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په لس ولسوالیو میوند، نادلي، نهر سراج، خاشرود، بکوا، کجکي، نوزاد، ګرمسیر، موساکلا او ریګي خانشین کې نږدې 50% کوکنار کرل کیږي. دغه چارواکي وایي چې سکال په ټول افغانستان کې شاوخوا 224,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او هغوی په 24,000 هکتار ځمکو کې د کوکنارو د فصل د لمنځه وړلو تابیا نیولې ده. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال هغوی په 21,000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو د فصل د لمنځه وړلو پلان درلود، خو افغان امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د تیرو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو د امنیت په ټینګولو کې بوخت شول چې له امله یې هغوی خپل ټاکل شوي هدف ته ونه رسېدل او د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس له کوکنارو څخه نږدې 2,200 هکتار ځمکه پاکه کړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نایجیریا او څلور ګاونډیانې کوښښ کوي چې د بوکو حرام له جنګیالو سره د جنگ لپاره یوه ځانګړې لیوا جوړه کړي چې 1,500 عسکر به پکې شاملي او هر ملک به ورته یو کنډک عسکر لیږي. خو د افریقایي اتحاد پوځي ماهران او د ملګرو ملتونو ماموران وایي چې په دې اړه تر اوسه پورې وروستۍ موافقه نه ده حاصله شوې که دغه قوه جوړه شي مصارف بې له کومه کیږي او څوک یې باید پیسې ورکړي. څارونکي وایي ډېر امکان لري چې د نایجیریا، کیمرون، چاد، نیجر او بینن د حکومتي مشرانو د وعدو او ژمنو باوجود چې د افریقایي اتحاد په غونډه کې کړې وي ګډه نظامي قوه په خپل وخت جوړه نشي او تشکیل به وځنډېږي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال موکی ایډوین کانډیسکا د رپورټ غټي کې زه سلیمان شاه درته واورم. د کیمرون د دفاع وزیر ایډګر ایلین موبینوګو وایي چې د بوکو حرام د اسلام پالو جنګیالو حملو د افریقایي اتحاد مشران لیو غټ چیلنج او ګواښ سره مخ کړی دی. هغوی اعلان کړی و چې د بوکو حرام په ضد به د جنګ لپاره مشترکه نظامي قوه جوړه کړي، خو تر اوسه پورې دغه قوه نه ده جوړه شوې. بوکو حرام په تیرو څو ورځو کې خپلې حملې د نایجیریا دوو ګاونډیو ملکونو نیجر او کیمرون ته هم پراخه کړې دي او په داسې حال کې چې پر امنیتي مسایلو باندې حبشه کې د افریقایي اتحاد د مشرانو غونډه روانه وه، د بوکو حرام وسلوالو د کیمرون په شمال کې د یو پراخه برید په جریان کې په سلګونو کسان ووژل. د کیمرون د دفاع وزیر وویل د بوکو حرام تقریبا 800 وسلوالو په دغه حمله کې ګډون کړی و. هغوی د عیسایانو کلیساوې، جوماتونه او کلي وسوځول.
Nous avons 81 personnes, c'est-à-dire au titre des populations civiles.
د کیمرون د دفاع وزیر وایي چې نوی تنه ملکی وګړي وژل شوی دي او د دې نه علاوه د چاد 14 عسكر او د کیمرون 6 عسكر وژل شوی دي. د نایجیریا د دفاع وزیر ډان جوما شینی وایي چې د چې په نایجیریا کې په سلګونو زره خلک د بوکو حرام او پوسترمن پر روانو جګړو کې بے کوره شوي دي چې اکثریت یې د نړیوال ټولنې عاجلو بشري او انساني مرستو او سرپناه ته ضرورت لري.
The stakes are of course extremely high, very the issue of refugees.
زمونږ د پاره حالات ډیر وخیم او نازک دي. زمونږ په اقتصاد باندې د دغه مهاجرو منفي اغیزه لپاره مونږ شو غرزولې. په نړیواله سطحه اوس امن او سول له خطر سره مخامخ شوې ده. د بوکو حرام د وسلوال پاسون له امله تر ټولو زیات تاوان نایجیریا ته رسېدلی دی. موږ د خپلو ګاونډیو او نړیوالو مؤسساتو عاجل مرستو ته اړتیا لرو. د لویدیځ افریقا د ملکونو د اتحادیې ټولنې ECOWAS د پوځي چارو مسؤول ډګروال پال اولو آلن ویل چې موږ ته دا وظیفه راسپارل شوې ده چې د بوکو حرام سره د جنگ په غرض د څو ملکونو ګډه قوه وروزو، چې فرانسې هم د هر ډول پوځي او اقتصادي مرستې ژمنه ورسره کړې ده. په کیمرون کې د فرانسې سفیرې میرمن کریستین رابینسن امریکا غږ ته وویل چې فرانسه صرف د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې انتظار کوي چې د بوکو حرام په ضد د جنگ لپاره افریقایي او نړیوالو قوې ته قانوني بڼه وروبخي. په افریقایي اتحاد کې د ملګرو ملتونو استاذې میرمن جاکلین سیکډوف ویل چې باید په سمدستي ډول له افریقایي ملکونو سره تخنیکي مرسته وشي چې خپله ګډه نظامي قوه تشکیل کړي. که نورو مرستو ته ضرورت لرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکې مونږ به په مناسب فرصت کې تصمیم ونیسي.
هغه ویل چې د افریقایي ملکونو د مشرانو پر وړاندیزونو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غور وکړي او د افریقایي ملکونو نظامی قوې ته به د بوکو حرام سره د جنگ لپاره قانوني جواز وبخي او اجازه به ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوردون کو زمونږ د هم نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښ خبرونه شروع کیږي. مونږ به نن ماښام د افغانستان په وخت په 8 بجو به اساسي خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.